The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ڑی مشیکتن کو داد وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت دماسوتن لس بجے پا افغانستان کے دماسوتن نہانی میں او دلتا واشنگٹن ڈی سی کی دروازی دولس بجے شوی دی روز دا گل دا کال دی 2015 دا نومبر دا میاشت دی درشم آنیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبروانے کے ز انیلا خالد تاسوتا ہر کلے وایو دنن روزی زنی مهم خبرونا صدا رنگ دی
د فرانس سر خار پیرس کې د تودوخه په موضوع د نړیواله لوزنامې لپاره د مشرانو غونډه شروع شوه. د امریکا صدر باراک اوباما غونډې ته خپل وینا کې ویلي غونډه به مستقبل کې د درجه حرارت اضافه را محدود کولو کې مهم رول ولوبوي.
او پیرس کې د تودوخه په موضوع د را جوړ شوې غونډې په محل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان صدر اشرف غنی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې خبره اتفاق خوتلې دي چې د افغانستان جایز ډلې په خبرو راستو لپاره حسوي او چې کومې ډلې د خبرو نه انکار کوي په ضد به شریک ګام پورته کول شي.
او د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د پیښور آرمی پبلک سکول برید کې ککړ سلورو کتنانو تیزندې حکم لاسلیک کړي. د سکول د وجل شو ماشومانو د کورنیو د دغه فیصله هر کلی کړي دي.
داو دنن رزی زنی مهم خبرونه د نور رپورټونو او خبرو د پاره موږ سره اوسې د دیوا ریډیو ټی وی لا خبرونه دوام لري.
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
Gran Origin ko da Voice of America Diva TV او ریډیو ته غوږی دا وخت د فرانس په سرخار پیرس کې د ملګرو ملتونو لخوا د تودوخه په موضوع باندې یو مهم غونډه را جوړ شوې. را دي غونډه کې به د نړۍ مشران د هڅه کوي چې یوې لوزنامې ته ورسي چې په راتلونکي کې د درجه حرارت د اضافي محدود کولو هڅه وکړي شي. په دغه موقع باندې مهم مشران ورسره یو بل سره ملاقاتونه هم کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په مرسته باندې ملاقات هم کړی دی. د پیرس غونډه کې نور سره واندی تفصیلی الو د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی نه دا وخت موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. ارباب صاحب په خیر علی
تیرا مننه.
ارباب محمود علی صاحب د امریکا صدر باراک اوباما هم دغه مهم غونډې ته وینا کړې ده. نور تفصیل دا اوریدونکو سره شریک کړئ.
بالکل دا څنګه چې تاسو خبرونو کې هم وویل دا ډیره مهمه غونډه ده ځکه چې د نړۍ د ملګرو ملتونو چې کله عمومي غونډه کیږي په نیویارک کې نو د هغې وروسته دا د ټولو نه غټه غونډه بلل کیږي او ویل کیږي چې نږدې تر 200 ملکونو مشران په پیرس کې راغونډ شوي دي. په دې کې د روس صدر، د چین صدر، د امریکای صدر هم ورغلی دی او دغسې بیا د برتانی، د یورپ او د ایشیایي ملکونو او د افریقایي ملکونو مشران هم دغلته راغونډ شوي دي. د برتانی شهزاده چارلز وویل چې اوس موقع راغلی ده او موږ سره راتلونکي نسلونو ته دا ښودل دي چې موږ فیصلې کولی شو. لومبه مهم خبر چې د امریکا صدر باراک اوباما دې ته وینا کړې ده هغه به اوریدونکو سره شریک کړم. دا غونډه کې غونډه چې دا د 11 دسمبر پورې به جاري وي او هغې باندې به یو ډیکلریشن یا یو قرارداد یو عالمی موافقه ته به دې رسیدل غواړي چې څه طریقې سره کم چې زهرجن یا زهریلا یا زیانی ګیسونه دي ماحولیات یا ماحول ته نقصان رسوي نو هغه به ختموي. لومبه برا شو د امریکا صدر باراک اوباما چې کومه وینا کړې وه هغه وی ویلو چې زه دلته خپل راغلی یم او دې غونډې ته وینا کوم. هغه خپل ویلو چې زه خپل راغلی یم ځکه چې امریکا د دنیا غټ اقتصادي طاقت دی، قوت دی، خو په دنیا کې په دویم نمبر دی چې هوا کې ماحولیاتو ته خطرناک گیسونه خارج کوي، یعنی نقصان امریکا هم زیات کوي او ځکه راغلی دی چې دغه ټول سیزونه برابر کړي. دوی نورې خبرې هم کړې دي اوریدونکو موږ تاسو سره د دوی غږ شریکوو. لومبه چې دوی خبرې کړې دي هغه اورو.
Nearly 200 nations have assembled here this week. A declaration that for all the challenges we face, the growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically than any other. And what should give us hope that this is a turning point?
د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې نږدې 200 ملکونه دلته راغونډ شوي دي. د موسمي تبدیلو خطره د روانې صدې راتلونکي فیصله کولی شي. دا یو امید هم پیدا کوي چې دا د فیصلې وخت دی. دا وخت دی چې موږ به فیصله کوو چې دنیا به بچ کوو. هغه دا خبره هم کړې وه. د ملیشیا د سفر ذکر کوي چې هلته کې کله دې ځوانانو سره غونډه کوله، ملاقات یې کوله، نو ځوانانو د دې نه د ترهګرۍ پوښتنه نه وکړې، د اقتصاد پوښتنه نه وکړه، د امنیت پوښتنه نه وکړې، او یوه جنۍ ورته راوچته شوه او هغې ورته وویل چې تاسو پیرس کې راغونډېږئ نو موسم به بچ کوئ، کلایمیټ چینج باندې به څه فیصلې ته رسې. نو هغه وایي چې دا وخت دنیا ته ترهګري او دغه غټې مسلې نه دي. یو ملک هم په اقتصاد باندې نشي بچ کېدی، خو راتلونکي نسلونه بچ کولو ده، او هغې چې په موږ باندې فخر وکړي نو نن به موږ فیصله کوو. دوی دا خبره هم کړې ده چې دا وخت په وروستو کې دنیا اوس ضرورت پېښ شوی دی. د امریکا الاسکا علاقې ښودله چې هلته کې وور ویلې کېدل شروع شو، دغسې نورې علاقې ښودله چې کم ځای کې سکړه راغلې ده. نو هغه وایي چې دا سیزونه اثرات راښکره کېدل شروع شوي دي. دلته به د امریکا صدر بله خبره هم کوي. نو اوریدونکو ته زه هم ستاسو پوښتنې ته بیا راځم، غواړم چې د هغوی چې کومې خبرې کړي دي هغه واورو.
And 2015 is on pace to be the warmest year of all. No nation, large or small, wealthy or poor.
دا امریکا صدر دا خبره کړوي چې د 2000 کال نه چې کم تر اوسه پورې 15 کاله چې دي دنیا کې ریکارډ شوی چې ګرم کلونه تیر شوی دي. نو 14 وکې د 2000 نه پس رامخته شوی دي، او 2015 هم یادیږي چې دا به په دنیا کې تر اوسه پورې تاریخ کې د ټولو زیات ګرم کال وي. هغه دا وویل چې په امریکا کې په دنیا کې دا ټول هر څه حل کېدی شي چې ټول ملکونه رایوځي شي او په ګډه باندې کار کوي. نو هغه وایي چې دا موقع ده چې فیصله وکړي.
ارباب محمود علی صاحب، یقیناً چې ډېر مهمه معلومات زموږ د ډیو ریډیو اوریدونکو د ټی وی کتونکو سره شریکوي. تر دوه هفتو پورې دغه غونډه چې به کوم روانې وي نور مهمه خبرې به پکې راځي، به اوریدونکو سره شریکوي. خو په دغه مهال باندې د پاکستان وزیر اعظم او نواز شریف د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په مرسته باندې یو ملاقات هم کړی دی. څه مهمه پرمختیاوي دي پکې؟
بالکل، هم په دې غونډې په وخت باندې نور ملاقاتونه هم شوي دي. او دلته کې چې یو اوریدونکو لپاره دا ووایم چې په پیرس کې کم د ترهګرو حمله لیدل شوې وه، ټولو مشران چې راځي خپل وینا کوي نو د دې غندنه هم کوي، او ټول په دې باندې متفق دي. ټول دا آواز دی چې ټول مشران دلته راغونډېدل، دا ښایي چې د ټول د ترهګرۍ په خلاف دي، او ترهګرو ته یو پیغام ورکوي چې ټول خپلو کې ملګري دي دنیا بچ کولو لپاره. ملاقاتونو خبره تاسو نوشروان صاحب وکړه، نو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره ملاقات کړی دی. دا غوی تفصیل نه راښکاره شوی. بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره یې ملاقات کړی دی. د پاکستان د اسلام آباد نه چې کوم د وزیر اعظم دفتر لخوا معلومات رامخته شوی دي، نو د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دغه ملاقات کې موجود وو، او په دغه ملاقات کې دوی افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کولو لوس کړی دی، خپلو کې راضي شوی دي. پاکستان وزیر اعظم دا باور ورکړی دی چې پاکستان عملیات ضرب از په نوم باندې عملیات شروع دي، نو دا د هغه ترهګرو په خلاف هم دي چې څوک په افغانستان کې تشدد رامخته کوي، خلک وژني، حکومت لپاره مسلې پیدا کوي، دا هغې په خلاف هم دا ګامونه پورته کیږي. بیا د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا چې کوم بیان راغلی دی هغې کې پاکستان وزیر اعظم دوی ته دا ډاډ ورکړی دی چې افغانستان کې د امن عمل یا د جوړجاړي لپاره کومې هلې ځلې روان دي، پاکستان به ورسره کلک ملګری وي او مرستې به ورسره کوي. په دغه دواړو چې خپلو کې شریک کم چې معلومات رامخته شوي دي د پاکستان وزیر اعظم دفتر لخوا جاري شوي دي، هغې وایي چې کم خلک په قانون یا د افغانستان لخوا چې کومه دایره اعلان کړې شوې ده په قانوني توګه باندې جوړجاړي عمل کې راګډېږي شاملېږي، نو هغوی لارب هرکلی به کوي او د هغوی سره به جوړجاړي راولي. کم چې د دینه بهر وي هغه به هغوی په خلاف په ګډه کار کوي.
ډېره مننه،
مهرباني.
که د منو کتونکو یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی وایو. د نور رپورټونو طرف ته ځو. د پاکستان فوج سرلخکر جنرل راحیل شریف پېښور کې آرمی پبلک سکول برید کې ککړ څلور کسانو د پانسی کولو حکم لاسلیک کړی دی. د سکول د وژل شوي ماشومانو کورنو تنظیم د دغه فیصلې هرکلی کړی دی. په دې حقله باندې نور تفصیلات تاسو ته اورو د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د فوج د عام اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر خپل جاری شوی خبر کې ویلی دی سرلخکر جنرال راحیل شریف تیر کال دسمبر کې آرمی پبلک سکول باندې برید کې ککړو څلورو ترهګرو د مرګ سزا یا بلیک وارنټ لاسلیک کړی دی. کوم چې د مولوی عبدالسلام، حضرت علی، مجیب الرحمن او سبیل عرف یحیا دی. خبر کې ویل شوی دی دغه ټول تنان د توحید وال جهاد ګروپ غړي دي، کوم چې نه یوازې ای پی ایس باندې حمله کې ککړ دي، بلکې په دای لیویس پولیسو او فوجیانو حمله، د خلکو تختول، پیښور ایئر فورس بیس باندې برید او داسې نور ترهګر عملیاتو کې د ککړتیا تورنه هم لګول شوی دی. خو تر ټولو لوی جرم په دای آرمی پبلک سکول باندې حمله لګول شوی ده، کم کې چې د یو نیم سلو نه زیات تنان وجل شیو چې اکثریت د سکول ماشومانو او دغه رستر یو نیم سلو پورې ژوبلو. او ډیوه راډیو چې دغه پیښه کې د یو وجل شوي ماشوم اسفند پلار او د ای پی ایس شهدا فورم عمومي سکتر اجون خان ایډوکیټ سره خبرې وکړې چې دای د فوزی عدالت دغه فیصلې ته څنګه ګوري. نو غوایي
کول دا خو ډیره خبره ده چې دا وسی سزا او جزا سٹارټ نو هغه سره وکم اس کم زمونږ چې کم بچی را روان دی د فیوچر هغه به ان شاء الله دې سره سیف وي. اور سره چې کله چې کریم دا سی واقعیا سوچ کوي نو دې شي سب ګوري نو انا ودا شي چې کم به کنټرول کوي.
د یادونه وړ ده د آرمی پبلک سکول د پیښه نه پس د نېشنل اکشن پلان تر مخه اساسي قانون کې وشتم ترمیم را منځته شو او هیواد کې ترهګرو ته د سزاګانو ورکول لپاره فوزی عدالتونه جوړ شول. خو ځینو خلکو په دغه عدالتونو اعتراض هم کولو او بیا د روان کال اگست میاشت کې سترې محکمې دغه عدالتونه آئینی او قانوني وګرځول او دغې نه پس دا ډوم بیزل ده چې سرلخکر راحیل شریف د فوزی عدالتونو فیصله توسیق کړه. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا صوبای ضلع کې د پولیو ټیم ضلع مشر نامعلومه کسانو وجلې دي او د ځایي پولیسو مشر جاوید اقبال تر مخه دا یو هدفي وجنه ده. هغه ویلې دي او هغه دا هم ویلو چې دا کس هغه وخت وجل شو کله چې د خپل کور نه دفتر ته تللو. د نور تفصیلاتو د پاره زمونږ د ډیو ریډیو خبریالي نبیله مشتاق یو رپورټ جوړ کړی دی، تفصیلات تاسو ته اورو.
چارواکی وایي چې دغه پیښه په داسې حال کې رامخته شوې ده کله چې ډاکټر یعقوب کورنا خپل دفتر باچا خان میډیکل کمپلیکس ته په ډیوټۍ روانو. ډی آی جی سید وزیر دغه پیښې تصدیق کړی دی او ډیو ریډیو ته ویلي دي چې ډاکټر یعقوب ډرایور هم په دغه پیښې کې ژوبل شوی دی. صوبائی ترجمان ڈاکٹر سلیم خان دغه پیښه غندنه کړې ده او ویلي دي چې دغه خلکو په ضد د کوټل شوی ګامونه پورته شي او ډاکټرانو ته د تحفظ ورکړی شي. وضیحه دی چې په خیبر پختونخوا کې د نوړاندې هم پولیو ټیمونو باندې حمله شوې دي. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ڈیوا ریډیو، پېښور.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي
پښتنې وکړي
وی او ای ډیوا ځای دی
وی او ای ډیوا
گران اردن کو تاسو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی پا سوابے کی دا پولیو کمپین مشر دا وجل کی دو دا رپورٹ مو دا نبیلہ مشتاک نو رو دو خو دا پولیو وائرس چھے دیر کورونه شکم دے آغای خفکڑی دی پا دا سے آل چھے معشومان پاکی معذور شی دا غشان یو رپورٹ دا ڈیو ریڈیو زبن خبریال شاہین شاہ آغا ہم رالی گل ری ویڈیو رپورٹ پا کم کی چی آغا یو ٹیکسی ڈرائیور سرا مرکه کړی دا او دا غنی حال پختل لري چې د پولیو ساس کی په ټایم وانه خستل نو دا وخت کم مشکلات سره مخ دی دغه رپورٹ تاسو په امره ګرځو
د ټیکسی ډرایور یوش کلن جاوید په یو وخت په د پولیو ښکار شوی دی د یو عام کس په شان خپل ژوند تیرولو کوشش کوي خو بیا هم داسې وخرا شي چې د ته د مازورتیا احساس وشي
لکه پشتین کې ولاړو گاڑی نظر نه راخ کته کوم گاڑی کې دن ناز مزیم چې سوک داونه جردا مازور دا بسنګ ډرایوینګ کې دا بسنګ کې لکه د شرم نه غنځ په گاڑی کې دن ناز مونو بس خلکو ته دوره پته نه لګي جردا مازور دی کنه دی خو زه خپل همت کوم لګي ما گاڑی کې دن ناز مونو
جاوید بسمو د مخ کې د پیښور په یو سرویس سټیشن کې گاڑی صفا کول او وای چې مازورتیا له وجې د نور ملګرو په مقابله کې کمزورې وو چې د هغه په وجه سټیشن مالک نو کړي نه وستو
زرا کا مازور ہم پاسو دکو کے مزدو کے بجرات ان لکٹے ان تمازان نشو رسول گاڑی پسین قتل زمانہ شو کی دے خطو کو زیدو کے مسئلہ او بل یخنے مسئلہ ولا کخبو میں جام کے دور کی اغه بد گاڑی کو ما بیو گاڑی ور سر کولو کنا لک زما مسئلہ دا چے یو خپے کار او د بوخ پو کار کے خڑر پر کی کنا مالک سیڑ نام مرتا گو جرا تلیٹ راجو تداشن کینو یرا کار تیز نہ شو کولن
جاوید زیات کړه چې یو مازور انسان په هر ځای کې مجبور وي او د ټیکسی چلولو په دوران هم د لاس په مدد خپل خپې نه کار اخلي او په مشکل سره ډرایوینګ کوي
په حساب کې زما د وخت پیری خود وخت په کار خونه ورګي غانه دا یو خپل زما ادا یو خپل لاس باندې استعمالوم لاس ور باندې استعمالوم لکه لاس نه کار علامه غانه خپل خو لکه خپل نشم روجه ته جډاره کې بریکونی سم اکسلیټر ونی سم نو لاس سره د خپل روجه ته کوم بریک پیدا واو مې اکسلیټر پیدا واو نو دا سیستم سره د ډرایوینګ پی استعمالوم کوم
په اخر کې جاوید زیاته کړه چې د یو عام ټیکسی ډرایور په شان د هم د سهار نه تر ماخام پورې ورځ تیروي خو په اخر کې د دوو او یوې خپې په ګټه کې ډیر فرق راځي شاهین شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی پېښور
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوچڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرہ بھی
تا خوزنو مہم تا خو عبدالقدس استاد مہی سان پوئی کا ورشا ورشا آلات کا بوچی کا
پختو ڈراما ورے دا جون مولا
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشار نوی
اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګیئ او د ایچ آی وی ایڈ په اړه باندې هم یو رپورٹ لرو د ډیو ریډیو خبریال سادیہ قاسم شاہ په سیمه کې یو داسې زنانه هغه انټرویو کړی دا مرکه ور سره کړی دا چې هغه په خپل باندې هم د ایچ آی وی د دغه وایرس یا د مرض سره مخ شوی دا په اسې خو په سیمه کې یا په علاقه کې خلک دا مرض پټوي خو پلوشه وایي چې تاسو دغه مرض م پټوي بلکې ډاکټرانو ته لاړ شي او دغه علاج وکړي چې تاسو ته یو صحتمند کور او یو خاندان فرد جوړ شي او د معاشري یو ښه فرد جوړ شي. دغه رپورت چې سادیہ قاسم شاه تیار کړی ورته تاسو پام راګرځو.
پلوشا تاسو هغه خلکو یو تنظیم مشرې کوم چې د ایچ آی وی او ایډز مرض سره ژوند کوي. پیپل لیونګ وذ ایچ آی وی ایډز د دې تنظیم مشري تاسو ته څنګه په لاس راغله او تاسو په خپله هم ایچ آی وی پازیټیو یې نو سوچ مو څنګه وکړو چې داسې یو تنظیم جوړ کړي او مقصد یې څه دی؟
2006 نه جوړو خو هغې کې پہلا نور خلکو کار کولو بیا زما هم هغې ته چې وکړو زما یو جذبه راوچته شوه چې زم د دې تنظیم یو ممبر جوړ شم. ما ته دا پته نه وه چې زه به پکې دې کې پارټیسپیټ کوم او ایز اے پریزیڈنٹ به زما سلیکشن وشي او بیا به دانا طویل دورانیه زه دې کې کار کوم. نو الحمد للہ چې کله نه زه د دې تنظیم مشره یم او ایچ آی وی پازیټیو هر رور کور د کم ځي کوم تکلیف وي مطلب دغه ځای نه د کویټه نه ایچ آی وی پازیټیو فیمیل وه هغې ته ډیلیوري مسله وه او فسٹ کې سو هلته هلته سدس انتظام نو ما د پشاور ده ریکویسټ وکړو هغه ورځو کې پی سی پی وو نو هغوی دلته نه ډاکټر ولېږله ډیلیوري دپاره. نو چې کله ما ته پته وچلی چې زه ایچ آی وی پازیټیو یم او ما چې کوم گھبراہٹ او کم سیزونه په ما تیر شو خو زما د کور نه چې کله ما ته فل سپورٹ شو چې کم سیزونه په تا تیر شو دا نورو خلکو سره ونی شي مطلب که تا ته پته مو او تا خپل ٹریٹمنٹ نه کولو شرم محسوس کولو نو داسې ډیرو خلکو ته به پتی شرم به محسوس کوي ٹریٹمنٹ به نه کوي سره به فل معلومات نی. نو دغه خلکو ته یو میسیجز مطلب تاسو دغه کې چې هغې راشي شرم نه محسوس کوي خپل ٹریٹمنٹ وکړي ستا ته وګوري ستا په شان نارمل لایف هغې هم تیر کړي.
پلوشه ایچ آی وی یا چې کوم ایچ آی وی پازیټیو کېدل دي د یو کس یو داسې مرض دی چې د یو کس قوت مدافعت ختم شي هغه ته هر قسمه بیماری لګېدی شي خلک دې مرض سره کرکه ولې کوي؟
اصل کې هغې سره فل معلومات نه هغې وایي چې د دې لوښیم بیل کې دې چې کوم بسترې یوز کړي دي هغه مو سوځوي دا مو سوځوي لاس هم ملاووي دغه ځې پورې لکه زه ایز اے کاونسلر کار هم کوم دغه ایچ آی وی پازیټیو خلکو له نو دغه شان د کور والا هغه فیملی والې راشي چې د ده سره خو مونږ لاس هم ملاو کړو د سره خو مونږ د ده وبس کړي دي نو لکه دومره معلومات خلکو سره نشته نو زیات تر کرکې دې د پاره هم کوي چې اسنه دا بیماری د دې دا نوم ډېر سپک غوندې نوم دی نو اسنه چې دا بیماری مونږ ته شي نو بیا به مونږ ته هم خلک سپک نظر
کوي. خلک کرکه کوي هم په خیبر پختونخوا کې او فاټا کې د دې مرض ښکار خلک څومره دي ستاسو تنظیم کې څومره خلک غړي دي؟
مطلب دې ټایم ټریټمنټ سینټر کې چې موږ سره کوم رجسٹرډ مریضان دي کوم علاج دي یا علاج نه علاوه 22 مریضان دي
دا په خیبر پختونخوا
خیبر پختونخوا صرف زموږ د ایچ ایم سی چې کوم دلته رجسٹرډ دي موږ سره او دې کې سپیشلی مطلب ډیلی کوم سیډی فور په هفته کې دوه ورځې کوو نو هغه کې نوي کیسونه ډیلی دوه درې یا بعض ورځ داسې راشي چې شپږ اووم پکې راشي او ټول زیات تر پکې ډرګ یوزرز راشي یا هغه چې کوم ډیپورټ شي یا هغه فیمیل چې کوم سرجری یا لټراسفیوژن
پاتا کې سرجری سبا هو اتیا چې دي هغه خلک چې د ایچ آی وی پازیټیو دي زیاتره د پاتا خلک خلیج ممالک ته لاړ شي سړو ته اکثر هغه ته دا بیماری ولګي واپس چې راشي ښځو ته ولګي ماشومان ته نه پیدا شي داسې د دې بیا سه آیا علاج تاسو په خپله هم علاج کوئ نو خلکو ته څه وایي چې علاج کوم ځای کېږي او څومره موده علاج
هاسپټل حیات آباد کې کېږي او دا چې یو ځل سٹارټ کړو ټول عمر تر څو چې موږ ژوندي یو یا پراپر د دې سره ویکسین نه راغلی یا داسې څه دوایي چې موږ وخورو دا مرض ختم شي تر هغې پورې به تر څو چې موږ ژوندي یو دا دوایي وخورو او علاج بالکل فری کېږي حکومت له طرفه.
پلوشه اخره کې بس ویل غواړي د 1 دسمبر سبا چې کوم ورځ ده په نړۍ کې د ایچ آی وی حوالې سره آگاهي په حق لري ورځ مانځل کیږي نو خلکو ته بس پیغام ورکول غواړي چې دې بیماری سره څنګه مقابله وکړي که څوک پوه شي چې په هغه ایچ آی وی پازیټیو دی یا دا بیماری ده
نو صرف چې ذهن کې دا نه خبره واچوي چې زندگی بار بار نه ملاویږي یو ځل ملاویږي او مونږ ته الله پاک یو موقع راکړه چې مونږ میډیسن والو او نارمل لایف تیر کړو او د دې نه لکه ثواب هم دی که مونږ ټریټمنټ نه لو میډیسن نه لو نه څنګه چې زه یو فیمیل یم ما دا ټریټمنټ واغست نو ما نه زما خاوند ته نشو نو دا یو ډېر غټ ثواب دی ولی چې خپل فیملی له پیله تکلیف ورکول بیا هغوی تحفظ کول که مونږ د خپل فیملی تحفظ وکړو نو دغه شان د نورو خلکو هم کولی شو نو که دې خپل ټریټمنټ والي نو د دې نه د نورو خلکو ته خطرات کم شي.
د وایس آف امریکا یو ریډیو او ټی وی سره خبرې کول ستاسو ډېره مننه.
د عوامي نېشنل ګوند د سند سانګې مشر شاهي سید وایي چې په کراچۍ کې په ګوند اوس هم غیر اعلانیه بندیز دی او دی وایي چې نورې سیاسي پارټۍ خو په ښار کې جلسې جلوسونه کوي خو این پی ته ویل کېږي چې تاسو احتیاط کوئ. شاهي سید دغه خبرې په داسې مهال کوي چې په کراچۍ کې د دسمبر په 15 نیټه باندې بلدیاتي انتخابات کیږي او په ښار کې تود الیکشن کمپاین روان دی. نور تفصیلات مونږ لرا کوي د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز.
د عوامي نېشنل ګوند د سند سانګې مشر سینیټر شاهي سید وایي په کراچۍ کې کېدونکي بلدیاتي انتخابات د آئین برخه ده او د سترې محکمې د فشار له امله کېږي خو نوموړی وایي مونږ په کراچۍ کې الیکشن نه بلکې آپریشن غواړو چې په دغه ښار کې امن راشي او د خلکو د زړونو نه ویره ترخه لرې شي. شاهي سید د ښار په ګڼه پښتون مېشته سیمه کې ماڼۍ کې د بلدیاتي انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د خپلې ډلې لخوا را جوړې کړې شوې یوې دستوري ته په وینا کې وویل مونږ اوس هم په ښار کې په آزاده توګه سیاسي هلې ځلې نشو کولی او نور خلک په ټول ښار کې پخلا اسمت جلسی جلوسو نہ کبھی
عام عدم رینجر والا سوزر کا سامنے شروع منگا پرتی بھی پٹھا جلا اکرارا کا جلا اور جو کہے کہ پک میں دے دیا اور 390 جلی دی لحاظ عطا جو احتیاط کا ہے جمعہ دے نامی دی دی نیو باس پیپل پڑھے دی نیو باس پی ٹی آئی لگا لگا دی گی منگ جے تیزا کا جلسہ کو پروگرام کو احتیاط کا ہے پمو مان غیر اعلانیہ قدغن نے.
د عوامي نېشنل ګوند د سند سانګې مشر دغه خبره په داسې مهال کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق کراچۍ ته د بلدیاتي انتخاباتو د کمپاین چلولو د پاره راغلي او د ښار د مختلفو علاقو د دورو په مهال یې جلسې هم کړې دي. نوموړي ویل کراچۍ ته خلک راشي د پښتنو نه په مختلفو وادو اوټونه واخلي خو چې کله په دغه ښار کې د خواري کښ پښتون د رکشي او مزدي مسله راپورته شي ګاډي او هوټل یې وسوځول شي او وژل کېږي نو بیا یې څوک هم پښتنه نکوي. نو موړي ویل د کراچۍ د پښتنو د مسلو یوازینې حل په دې کې دی چې دوی یو شي. نوموړي ویل په کراچۍ کې پولیس بې ګناه پښتانه په دې خبره تنګوي چې د طالبانو مرستې یې کړې او دوی ته یې پناه ورکړې ده. پولیس پښتانه ونیسي او بیا ترې پیسې واخلي پرې ایږدي. نوموړي ویل داسې نه ده. شاهي سید زیاته کړه که څوک په زور د پښتنو د کراچۍ نه د بیستلو هڅې کوي دا به د هغوی غلط فهمي وي. دا ښار د پښتنو دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، کراچۍ.
تانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. د ډیوا ریډیو ټی وی خبرونه لا دوام لري. اوس وخت شوی دی مطبوعاتو ته کتنې او هغې لپاره مونږ سره دی وخت په سټوډیو کې راغلی دی بهروز خان صاحب. هغې مونږ له تفصیلات راکوي. ستړي مچې
ډېر مننه. خوشحاله اوسې انیلا خالد. د ګرانو کتونکو سلامونه، احترامونه. واشنگټن پوسټ کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون د شام او د بیروت په اړه باندې یو آرټیکل لیکلی غواړم، هغه مهم ګڼلی تاسو سره شریک کړم. هغه دا چې دی وایي د بیروت حکومت په بیروت کې، یعنی حکومت دا فیصله کړې ده چې په سکولونو کې به یو قسمه نصاب خای بچو ته سبق چې څومره دی ابا یو طرز وي، او وای دغه یو طرز د دریو فرقو د یعنی د دوو مسلکونو د شیعه او د سنی ورسره د یو بل عقیدې د عیسوي مذهب سره تعلق لرونکو دپاره یو شان جوړ کړی دی. دی وایي چې دا یو ډیر مهم ګام دی چې پورته شوی دی. سفر که هر څومره اوږد دی خو د پیل کېدو نه به هغه نتیجې ته رسي او منزل ته به رسي. دی بیا وایي چې د دې یو بله مهمه یو بل اړخ چې دی هغه دا دی او اهم دی، هغه دا دی چې په دې وخت کې په د ټولو نه زیات چې کوم کډوال دي یا بې کوره خلک دي د شام، نو هغه په بیروت کې دي او یا لبنان په نور برخو کې دي. نو دی وایي چې هغه ماشومان چې تقریبا 200,000 ماشومان په دغه سکولونو کې د شام نه هغوی دغلته سبقونه وایي او هغوی ته به هم دغه نصاب ښودلې کېږي. بیا د دې د چې کوم مضمون دی پای کې وایي چې دغه مهمه ذکر ده چې دا شخړه د شام نه راپورته شوې ده، هلته کې د عیسایانو هلته کې د شیعګانو د سنیانو په منځ کې چې کومه کرکه ده کوم نفرت دی دا به د هغې په قابو کولو کې ډیر لوی رول ولوبوي. دی په دغه خپل مضمون کې وایي چې غربي دنیا له پکار دی او دغه شانتي د صدر بارک اوباما د هغه وینا مرسته کړې ده چې ګندې د داعش یا دغه ISIS چې کوم دی د ختمول چې کوم دی دا ډیر مهم دی او دا ډیر ضروری دی. دی وایي غرب له پکار دی چې نور مرستې مالی مرستې وکړي او بیا د هغې سره په دغه ټوله د عرب نړۍ کې چې په راتلونکي کې دی وایي د 2015 پورې به د هغه ظلمو چې عمر به د 25 نه کم وي د هغې شمیر به 2.5 میلیونه ته ورسیږي. نو د دوی تربیه د اوس نه په کار ده چې عمده قسمه سوچ چې په هغې کې د نورو مذهبونو سره شریک ژوند په هغې کې د یو شهري په حیث باندې خپلې ذمهداري او یعنی یو نړیوال کلتور خپلول د او انسانیت یو خپل خاندان ګڼل دا مهم نقطې دي چې دې ته پکې پام وشي. په نور تفصیل کې د وخت کمیل وجه نشم تلی خو دی وایي هغه چې کومه خبره دی راغونډۍ خپله خپله نو وایي کچرې تعلیم ورکول یقیني کړو نو ډیر مور او پلار چې نن په سمندرونو وردانګي او خپل بچي غرب ته یا نورو هغه سیمو ته چې چرته امن دی بوزي مونږ به وکړی شو دوی ته په دغه خپلو سیمو کې د تعلیم حالت چې دی ورته برابر کړو نو زیاتره خلک د خپلو بچو د تعلیم او د ښه راتلونکي دپاره بهر ته ځي. وایي مونږ کولی شو چې دغه خلک هم په دغه خپلو سیمو کې ټیکاو کړو او دوی ته دغه اسانتیاوې ورکړو او د دې سره به یوازې دانه چې د شام د کډوالو ستونزې راکمې شي خو دا به هم یقیني شي چې د بېلابېلو عقیدو خلک د یو کلتور او د هغه د یو نصاب د لاندې هغه خوینه خپل کی چې هغه په دنیا کې امن راوړل شي. ما غوښتل چې زه تاسو سره دغه شریک کړم.
ډېره مننه بهروز خان صاحب.
مننه.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیوا او ټی وی ته غوږی. اوس په دې خبرونه کې یو بل مهم رپورټ هم تاسو سره شریکو. د چین د شپږ سلویخت عرب ډالرو په مرسته باندې د کاشغر نه تر گوادر پورې لوی اقتصادي لار جوړیږي، خو په دغه باندې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د حکومتونو او د سیاسي پارټو اندېښنې او تحفظات دا موجود دي چې وایي چې په دغه منصوبه کې غربي لاره تر ټولو زیاته مهمه وه او هغه به جوړېدا، خو هغه پنجاب اوس خپل سایډ ته راتاولو هڅه کوي. نن د سینټ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي گوادر ته بوتلل شوي دي، هلته هغې ته یو بریفینګ ورکړل شوی دی، خو بیا هم د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی یو غړي باز محمد خان وایي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د اسمبلی د غړو تحفظات تر اوسه نه دي لري کړی شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د فوج د تعمیراتی ادارو د مشرانو لخوا د گوادر په سفر تلی د قومی اسمبلی او د سنټ غړو باندې یو ګډې کمیټې ته ویل شوی دی چې د گوادر نه تربته پورې جوړیدونکي د لوی لارې 99% تعمیراتی کار سرته رسولې شوی دی. د دغې کمیټې مشروالی سنیټر مشاهد حسین کول او پکې د ریاستی چارو وفاقي وزیر په شمول د قومی اسمبلی او د سنټ غړي هم شامل وو. دا لومبی ځل دی چې د پاکستان د پارلمان غړو د گوادر دوره کړې ده او په دې محل دوی د سی پیک منصوبه په نه مختلفو مقاماتو باندې روان تعمیراتی کار جاج غستلې دي. مطبوعات د کمیټې مشر مشاهد حسین د خلې وای چې د کمیټې غړو د اقتصادي پروژې د لاندې د غربي روټ لومبه پړاو باندې روان تعمیراتی کار پر افتار اطمینان سرګند کړي دي. خو ډیو ریډیو سره خبرو کې د کمیټې یو غړی سېنیټر باز محمد خان چې تعلق د عوامي نشتل پاتې سره دی وای چې د غربي روټ د تعمیر په حق له حکومتي داوو باندې د دوی تحفظات اوس هم برقرار دي او دې زیاتوي چې په دې ترس کې به پارلماني کمیټې پر راتلونکي میاشت کې د دغې روټ باندې روان تعمیراتي کار په خپل جاج اخلي.
کوم باندې لږ ډېر زمونږ د پښتنو او د بلوچو تحفظات دي اخو اخر روټ ته دي چې کوم د خان جوب او جوب نه کوټه کوټه نه بیا گوادر دی. نو اب هم ویزیت کوو جی په
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هغه لوس پوره کولو ژمنه کوي چې مرکزی حکومت به ډومبې د غربي روډ د تعمیر کار سرته رسوي. خو د وړو صوبو کم پرسته سیاستمدارانو ترڅنګ لوی حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او تحریک انصاف هم د نواز شریف په دغه اعلاناتو باندې اندېښنې لري او دوی دریز لري چې مرکزی حکومت د خپلو وعدو په خلاف د پاک چین اقتصادي لارې منصوبې د لاندې صرف د پنجاب ایالت نه تیریدونکو لارو په لومبه تعمیر کې غرضی دی. کوم ایالت چې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سیاست مرکز دی. د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ سلویښت ارب ډالرو مالیت اقتصادي پروژې د لاندې ټاکلې شوې غربي روډ به د بلوچستان گوادر علاقې نه د خیبر پختونخوا ډېره اسماعیل خان او ګلګت بلتستان نه تیرولی شي او دغه لار به بیا د چین سینکیانګ علاقې پورې غځولی شي او د دې لارې اوږدوالی 2500 کیلومتره دی. سروزړ وړاندې د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کی او زل بیا د غربي روټ پامه غرزولو په سر خپل تحفظات سرګند کړي او د عوامي نشتل پاتې سېنیټر باز محمد خان وای چې په دغه ملاقات کې وزیر اعظم اسفندیار ولی خان ته دغه ټول تحفظات لري کولو باور ورکړي دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
وا اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی. دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصی بحث اور دل مہروی
د مواصلاتو یوې نړیوالې کمپنۍ بلیک بیری چارواکو ویلي دي چې دوی به پاکستان کې اوس خپل کار د دسمبر دیرشمې نیټې پورې جاری ساتي. د پاکستان حکومت د دې نه وړاندې دغه کمپنۍ ته ویلي وو چې د دوی نه د پاکستان د حکومت دا یو شکایت وو چې بلیک بیری کمپنی دوی له د خپل صارفینو چې کومه ډیټا ده هغې ته ایکسس نه ورکوي یعنی رسانه ورکوي. په دې وجه باندې د پاکستان گورنمنٹ دوی ته ویلي وو چې تاسو خپل کار تر دسمبر دیرشمې نیټې پورې جاری وساتي او د هغې نه پس خپل کار تاسو بند کړي. په دې حق له باندې نور تفصیلات موږ راکوي د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان.
د پاکستان د حکومت لخوا چې د دې وړاندې بلیک بیری انتظامیه ته ویلې شوي وو چې د دغه موبایل سرویس استعمالونکو تر هر قسمه معلوماتو دی وته رسد ورکړل شي، خو د بلیک بیری انتظامیه لخوا په جواب کې ویلې شوي وو چې بلیک بیری موبایل استعمالونکو ته د خپل ډیټا یا معلومات محفوظه ساتلو حق ورکړل شوی او اوس د دې پابندي چې د بلیک بیری سرویس استعمالونکو ایمیل او نور معلومات محفوظه وساتي. قمر ندیم چې د ډیجیټل رائټس یا د انټرنیټ او نور مواصلاتي نظام سره تړلي د بشري حقوقو لپاره کار کوونکی دی، د بلیک بیری سرویس په پاکستان کې د تړلو په اړه وایي.
بلیک بیری سره حکومت رابطه کې په جولای کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چې نو دی بلیک بیری ته یو نو قسم ورکړی چې پاکستان کې چې کوم خلک د بلیک بیری ایمیل سرویس استعمالول ول دي ته وی اکاونټ ایکسس ور نه کړل شي پاکستاني حکومت ته، بلیک بیری ته به اجازه نه وي چې د دسمبر نه پس خپل پاکستان کې چکبونه جاری او ساتي. موږ دا غوښتو چې د حکومت هم داسې مجبوریاں وي چې دې ته ایکسس پکار دی، خو دې ایکسس هغه ستونه وړاندې حکومت ته پکار دی چې پاکستان کې د ډیټا پروټیکشن قانون مطابق کې ټول چې په پاکستاني قانون کې ډیټا پروټیکشن نشته او ډېر خلکو داسې ډیټا چې هغه به د هغې ذاتي زندګۍ یا د کاروبار او یا د غي مختلف معاملاتو کې به هغه بیا یو ان سکیور خلکو ته ورسي او موږ ته پته نه لګي چې هغه ډیټا سره به بیا خلک څه کوي.
په پاکستان کې چې د ډیری مودې ترهګري روانه ده او حکومت او استخباراتي ادارې غواړي چې هر قسمه معلوماتو ته رسد وکړي، په دې لړ کې سایبر کرائم بل یا د پریونشن اف الکترونیک کرائم په نامه یو بل هم د پارلمان څخه منظورۍ ته تیار کړل شوی. قمر ندیم په وینا چې د حکومتي ادارو دا ذمہواری ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په هر قسمه قانونونو غور وکړي او د دې مقصد لپاره قانونونه هم جوړ کړي، خو د دې سره سره خپل شخصي کاروبارونو او یا نور کورنی رازونو پټ ساتل هم د هر وګړي حق دی چې ورته ورکول پکار دي.
رائټ ټو پرایویسی او خپل د ډیټا او خپل ذات نه متعلق شونه ځان پر ساتل دا د هر انسان د لکه بنیادی بشري حقوقونو کې راځي او چې کوم کله مصارفینو حقوق خبره کیږي او د کنزیومر پرایویسی خبره کیږي، نو د پرایویسی کنزیومر خو دا بالکل فزت دی د حکومت دا ځان چې کوم دی.
د پاکستان د حکومت دریز دی چې د بلیک بیری په نامه دغه د موبایل سرویس چې د دوی د ایمیل او یا نور معلوماتو ته حکومتي ادارو رسد نشو کولای، دا یروه چې دغه موبایل سرویس څخه ترهګری ډلې هم ګټه پورته کولی شي. یاد دیوی دا وخت په پاکستان کې خواوشا 15,000 د بلیک بیری موبایل استعمالونکي خودل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، جوا ریډیو، پېښور.
گران اردن کو تاسو وائس آف امریکا ٹی وی او ریڈیو تا غوگیے منځنی ختیز کې دا وخت د شام کې چې کوم معاملې روانه را د داعش په ضد باندې نړیوال قوتونه په خپلو کې تقسیم هم دي او ډیره غټه مسله هم ده او ځنې پکې دا وایي چې دغه ځای کې په ځکه باندې فوجي عملیات کول غواړي، خو امریکا تر اوسه پورې دغه فیصله نه ده کړې او د امریکا دوه مهم سینیټران جان مکین او لینسی ګرام هغې میډیا سره خبرې اترې کړې دي او ویلې دي باید چې د امریکا حکومت اوس دا فیصله وکړي چې کم نړیوال ځواکونه التر داعش په ضد باندې موجود دي هغې سره مځکني عملیاتو کې عملا برخه واخلي. په دې اړه باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ د ډیو ریډیو همکارا انیلا خالد وړاندې کوي.
د ریپبلیکن ګوند دواړو سینیټرانو جان مکین او لینسی ګراهم د بغداد نه یو امریکایي ټي وي چینل ته په وینا کې وویل چې باید امریکا ګډ هیوادونو ځواکونو په ځای کولو کار کې حصہ واخلي. د کومې بچ جان مکین تر مخه دوه مقصدونه وی.
فرست یو هاف ټو اوبویسلی ټیک اوت آیسس، بٹ ایٹ دی سیم ټایم یو هاف ټو اسټابلیش ا نو فلای زون.
یو خو دې کې شک نشته چې زمونږ وړمبې کار به داعش ختمول وي، خو دې سره مونږ له الوت بندیز هم پر ځای کول پکار دي چې صدر بشار الاسد ته دا پیغام ورکړی شي چې هغه به نور په بیګنا شامیانو بیرل بمونه نه غورځوي او ملیونونه خلک به په کډه نه مجبوروي د کومې لانجې سره چې مونږ دا وخت مخ یو.
گراهام چې د امریکای سېنات فوزی چارو کمیټې غړی هم دی، د هغه نه چې کله پوښتنه وشوه چې آیا د امریکای اولس افغانستان او عراق کې جګړو وروسته شام کې هم فوزونو په ځای کولو ته تیار دي، نو هغه وویل
They better be because if we don't destroy ISIL in Syria, which is their headquarters, we're going to get attacked at home. So the region is ready to fight. The region
بالکل به تیار وي. زګه کومون په شام کې داعش نه تبا کو کوم چې د دوی مرکز دی، نو داعش به امریکایان په خپل کور کې پنه خکړي. اوس دغه سیمه د داعش خلاف جګړه ته تیار ده، زګه چې دوی نه هر څوک نفرت کوي. دغه شان بشار الاسد هم نه چانه دی خوخ. په لنډه کې امریکایي مشرانو ته دوه خبرې مخې ته دي، یو داعش ختمول، دویم د بشار الاسد لری کول. دویم د بشار الاسد لری کول د ایران په حق لبه هم دا وایم، لکه چې څنګه داعش لوجه سیمه فکر مندره د غسی د ایران په اړه هم دا
سینیټر جان مکین او گراهام دا تجویز هم ورکړو چې د نړیوالو ځواکونو شمیره دی 100,000 پورې اوساتلې شي. خو دواړو وویل چې کچری داعش دا پروپاګاندا شروع کړه چې ګنی مسلمانان د غربي نړۍ لخوا د حمله ښکار دي، نو حالات خرابې دي هم شي.
The kind of force that John and I are talking about is that 10% of the force will come from western powers. The force that we're talking about will come
کوم قسمه قوت چې زو جان خبره کوي هغه د غربي طاقتونو په 10% دي. دغه قوت یا ځواکونه به ضعیف فوزونه لخوا را مخته کیږي، ځکه چې په سیمه کې غټ فوزونه دي لکه سعودي عرب، مصر او ترکی. لنډه دا چې زیاته جګړه به ضعیف فوزي ځواکونه ترسره کوي.
د منځنی ختیځ یو انسټیټیوټ سکالر زبیر اقبال د ګڼ هیوادونو ځواکونو په خبره د ځینې رکاوټونو اظهار کوي او وایي
How do you mobilize such a large force in a region which has been largely bereft of a unified policy? Number 1 number 2
موږ دومره لوی پوزي قوت په سیمه کې سرنګ متحرک کول شو چې په دغه سیمه کې یو شان پالیسی نشته. دویمه دا چې دغه هیوادونه خپل ګڼ مقصدونه لري، ځکه دوی یو ځای کېدی نشي. یو سوال دا هم دی چې اخر د دې ځواکونو مشري به څوک کوي او د داعش ختمولو نه پس به څه حکمت عملی او لاهمل ساتل شي چې امن پر ځای شي.
د امریکای سړنیز ادارې بروکینګ انسټیټیوټ رابرټ کاغان وایي داعش د یورپ او آرام سمندر په غاړه آباد هیوادونو یووالي ته خطر دی. د زیاتوي په شام به د امریکای 50,000 پورې فوج په کار وي چې یو محفوظ سیمه جوړه کړي او د ځایي وسلوالو امدادو کی. د هیله لري چې بیا به د یورپ، ترکی، سعودي او نور عرب ځواکونه د امریکني فوجیانو ځای ونیسي.
دیو رادیو
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته ساسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدې شي. ګران اوردونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږې د پنجاب حکومت په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په جیلم کې سو ورځې وړاندې چې کوم واقع شوی و او دا چې کنه د احمدیانو په یو تنو او داغه په کارخانه باندې برید کړو سه کسانو دغه تورونه لګول چې په دې کې د کلام پاک چې ځنې پاڼې چې کوم دی هغه سوزولي شوی لري او داغه توهین شوی. خو دغه رپورت اوس وایي چې دغه خبره غلطه ده او داسې سکار نه شوی. دغه تنان د غلا لپاره دغه ته تلو او د پنشه کې نشه په حالت کې هم. د ډیو رادیو خبریال ارشد حسین په اسلام آباد نه رپورت راکوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د پنجاب د صوبایي اسمبلی د غړي مهر محمد فیاض د قول لیکي چې د نومبر په 10 نیټه جهلم کې د احمدیانو په کارخانه د مذهب د سپکاوي په اساس راپارېدلې 150 کسانو کې زیاتره د شرابو په نشه کې دود وو او د خلینې بینونه هم راختل. د مهر محمد فیاض تعلق په مرکز او پنجاب کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره دی او هغه د نومبر په 10 نیټه د اعلی وزیر شهباز شریف په امر د احمدیانو کارخانې ته په هغه موقع ورسېدلی و چې کله حمله کوونکو دغه کارخانه سوځوله. د دغه دوران د کارخانې د سوځولو او د کارخانې سره نږدې د احمدیانو د کورونو د لوټلو منظرونه په خپلو سترګو لیدلي وو. د هغه په وینا دغه ټولې معاملې د مذهب د سپکاوي سره هیڅ تعلق نه و او حمله کوونکي په کارخانه د حملې دپاره د توهین مذهب بانا خپله کړې وه. اخبار د ښاغلي مهر محمد فیاض د خولې مخکې لیکي چې حمله کوونکو په کارخانه د یرغل په وخت قیمتي سیزونو ته هیڅ نقصان نه و رسولی او دغه ټول سیزونه په منظم توګه لوټلی وو. اخبار د ښاغلي مهر محمد فیاض د خولې مخکې لیکي چې ړومبې حمله کوونکو د کارخانې ورکرانو ته د هور اچولو دړکه ورکړه او چې څنګه د کارخانې ورکران د کارخانې نه ووتل نو بیا یې په لوټ مار لاس پورې کړو. د چیک بورډ د دغه کارخانې د مالک تعلق د اقلیتي فرقې جماعت احمدیه سره دی. پاکستان کې په قانوني توګه احمدیان د مذهب اسلام نه بهر کړی شوي دي او د جماعت احمدیه د شمیرو تر مخه یوازې کال 2014 کې د هغوی د فرقې 11 کسان د عقیدې په بنیاد وجد شوي دي. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې کچرې په یو کس جرم ثابتېږي نو سزا یې مرګ ده. خو دلته اکثر له راپارېدلي خلک د معاملې د سپیناوي نه وړاندې په خپله سزا ورکوي او داسې هم په لیدلو کې راغلی ده چې زیاتره تورن کسان د راپارېدلي خلکو لخوا وژل شوي دي. د بشري حقونو تنظیمونه او کم شمېره ډلې دریز لري چې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر له د شخصي دښمنو او ګټو لپاره کارولي کیږي او د جهلم د کارخانې د سوځولو په حق له د پنجاب اسمبلی د غړي سرګندونې دغه تاثر ته تقویت ورکوي. د جماعت احمدیه ترجمان سلیم الدین وای چې کله یو ریاست په خپله د یو فرقې پر ضد د قانون برخه جوړه شي او بیا دغه قانون د مولا په شمول سغدریزو ته په لاس کې ورکړي نو ارو مرو به د دې غلط استعمال کیږي.
اس کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے تو اس طرح احمدیوں کے خلاف تو خاصا جو ہے وہ ایک بےعہدہ الزام لگاتے ہیں اور اس کے بعد بلا سوچے سمجھے نہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا نہیں ہوا اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور سارا
دی وائی پا پاکستان کے تندرو امولیان ہسی ہم دا پخوان خپل حدونا پار کڑی دی اور چکل دا دوی پلاس کی دا قانون آلہ ورکڑی شی نو بیائی چی سنگ گزل غوالی ہم حق سے کاروی او اکثر لدا سکی گی چی بغیر دا سوچنا بےہدہ تورنا الگی او خلق بیا دروغ رختیا نگوری او حملہ کوي او دا سلسلہ اوس هم روانه ده. پاکستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا د سانګې مشر خاغلی ایڈوکیټ شیر محمد خان خپل رد عمل کې صدا سوایي
دا خو زمونږ د بشری حقوقو د تنظیم د ډیر مخکې نام د وینا ده چې دا بلاسفیمی والا قانون چې دی نو دا غلط استعمالیږي او دا غي په نوم باندې مطلب د خلکو نور چې کوم اقراض مقاصد یې هغه سر تر سي
ښکارې دی چې د پاکستان سترې محکمې هم دا منلې ده چې ملکی د توهین مذهب قانون په غلط توګه کارول کیږي او د دې د مخنیوي لپاره دغه اعلی عدالت د حکومت نه د مذهب د سپکاوي د قانون سره تړلې قانونونو کې د اصلاحات راوړلو هدایات جاری کړې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوس قدمونو کتونکو زو قبایلی سیمی تا چرته چې د استادانو قبایلی علاقو استادانو تنظیم احتجاج کړی دی او نامعلومه مودې لپاره د کلاسونو اغستلو نه هم بایکاټ کړی دی. دوی وایي چې درې کاله مخکې حکومت د قبایلی سیمې د استادانو د ترقۍ منظوري ورکړې وه خو لا تر دې دمه په هغې باندې څه عمل درآمد نه دی شوی. په دې حق له باندې نور تفصیلات موږ لرا کوي د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند.
د قبایلی سیمو استادانو تنظیم مشر خان مالک محسود وای درې کاله وړاندې د قبایلی سیمو استادانو ترقۍ منظوري ورکړل شوی خو تر اوسه پورې پرې د پاټا سیکریټ لخوا هیڅ قسمه عمل درآمد نه دی شوی او که حکومت د دوی مطالبات ونه منل نو احتجاجي لړۍ ته به دوام ورکوي.
گورنمنٹ دی میز حقیقتی مسئلے حل کرے خو بیا خو ما به حالت خبر ادا زبا کال ورک چارتال نشتا دا استاد دا خپل فرایز منصبی حسن طریقہ باندې ادا کوي. کبیا چیرې دا باندې پیشرفت و نشو نو د 7 دسمبر نا با ټولا فاټا باندې وی اسکولان
استادانو په وینا د اپګریډیشن نه کېدو له وجې په زرګونو استادان د مالي فوایدو نه محرومه دي او د مومند ایجنسۍ استادانو تنظیم مشر مرجان علي وای حکومت د دوی د ترقیو اعلان کړی خو پاټه سیکټر چارواکي پکې خندان را پیدا کوي.
پاتې شو دا موږ ته غټ نقصان وشو او آیا که موږ وم شو نو موږ ډېر زیات جونیئر شو ځکه چې یو سړي کال وشو هغه ایس ای ټی پوسټ اخیستی او زه ډیپارټمنټل پروموشن زما کېږي او هغې ته زه معلومات ته دا ډېر زیات نقصان دی ځکه چې زما نه یو کال سړی
ملک دین په مومند ایجنسی کې استاد دی او وای نن یې سکول کې حاضری کړې خو ماشومانو ته یې کلاسونه نه دي اخیستي. وزارت لخوا تر اوسه د دې احتجاج په اړه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو زرای وای چې ترقیو کې د ځنډ وجه د پټه تعلیم محکمې سره د بجټ کمی دی او دا محکمه په تنخواګانو کې اضافي مالي بوج نشي برداشت کولی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
ځان اردن کو سبا د دسمبر اوله نه نیټه ده او ایچ آی وی ایډز نړیوال ورځ بل منزل کیږي. په دې ورځ مناسبت سره نړیوالې هڅې دا دي چې په دې کال کې چې کوم موضوع ورته خره هغه دا ده چې دا مرض به بالکل اخیر لیول ته راولو یعنی ګیټنګ ټو زیرو. د ډیوه ریډیو همکارا فوزیا انجم په رپورټ وړاندې کوي.
پر روان کال کې د ایډز د نړیوالې ورځ د پاره ټاکل شوې موضوع ده دا مرض تر نشت پورې رسول. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کال 2009 را په دې خوا د ایچ آی وی په وایرس نوو اغیزمن شوو خلکو په شمیره کې 15% پورې کمی راغلی دی او د ایډز د مرض نه مړ کېدونکو خلکو په شمیره کې د کال 2004 د منځ نه واخله تر 20% پورې کمی راغلی دی. دا خبره رښتیا ده چې نړیوالې ټولنې د ایچ آی وی او ایډز پر ضد خپله مبارزه د یو ښه علاج په برکت تر لرې پورې رسولې ده. اوس په ایچ توګه تر 2 میلیونه پورې نور خلک هم په دې وایرس اغیزمن کیږي او دغه شان د کال په سر څه د 1 میلیون نه سیوا خلک د ایډز له سببه د مرګ خولې ته هم لاړ شي. خو که د سب سهارن افریقې په سیمه کې وکتل شي نو هم ډېر یو ښه والی راغلی دی. د وړاندې نه د ملګرو ملتونو د ایډز په حقلا رپورټ وایي چې دغلته د کال 2000 راسه د ایچ آی وی په نوي کیسونو کې 60% پورې کمی راغلی دی. راډنی میکای د ایډز پر ضد کار کوي او په خپل هم په دغه مرض اخته دی. هغه وایي چې ما ته هغه سخکاریږي چې له وجې مونږه یو د ایډز نه بالکل پاک نسل کې دلو تر منزله نشو رسیدلی. وایي خبره دا ده چې مونږه نه خو د ایچ آی وی ذکر کوو نه د دې خبرې ذکر کوو چې جنسي توګه باندې مونږه سامل لرو او نه دې ته تیار یو چې د ایچ آی وی ټیسټ دې زمونږ وشي. نو دغه د دې خبرنا انکار چې ایچ آی وی لا هم د صحت یو غټه مسله ده او دا چې په دې ځان پوهول پکار دي چې د دې نه د نقصان را رسیدو خطره تر څومره پورې مونږ ته موجوده ده زمونږه اصل مسله ده.
خیر راغلی وایو یو ځلې بیا تاسو ته خپل خبرونه کې کده منو کتونکو دا زموږ د نن ورځې ځنې مهم خبرونه او رپورټونه او اوس نو شروان تاسو که په اخره کې سویل غواړي
نو بس نو یو چې سویا خو تاسو نو بس اجازه په غواړم.
صحیح ده. نو مالا او نو شروان لا اجازه راکې موږ سره په ټیکنیکل سایډ باندې وو انجینیر بیل او جان. نو زموږ ټول ټیم اجازه غواړي. د الله پمان.